السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجله پروگرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو لمړی په مکرې خبرونو ته د امریکا د جمهوری پال ګوند مخکښ سناتور لنسی ګراهام وایي مخکې تر دې چې ناوخته شي باید په افغانستان کې داعش ډلې ته کلک ګزار ورکړل شي. ګراهام پر خپل ایکس پانه لیکلي داعش باید په افغانستان کې داسې ګزار وخوري چې د عملیاتو مخه یې ونیول شي. د مسکو له حملې وروسته فرانسې او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په خپلو خاورو کې د داعش ډلې د احتمالي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. تر ګراهام مخکې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال هم سی بی ایس ټلویزیون ویلی و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې بندوبسته وتلو په دې هیواد کې د داعش ډلې ودې ته لاره ورکړه او دا یوه تېروتنه وه. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي داعش یې ځپلی او دا ډله تر پخوا ډېره کمزورې شوې ده. راپورونه وایي چې پاکستان پلان لري د کمکی اختر له را رسیدو مخکې د قانوني اسنادو د لرونکو په ګډون په دې هیواد کې د ډیره افغانانو اړوند معلومات ثبت کړي. د خیبر پښتونخوا یو جګپوړي چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې دا ځل مسؤولو ادارو ته په دې هیواد کې د قانوني اسنادو د لرونکو افغان وګړو د معلوماتو د ثبتولو لارښوونه شوې. د خیبر پښتونخوا د پولیسو یو چارواکي هم فرانس پرس ته ویلي دي چې که څه هم حکومت د افغان کډوالو د استلو د نوي پړاو په اړه ورستۍ پریکړه تر اوسه نه ده کړې خو پولیسو لا دمخه په دې اړه اقدامات پیل کړي دي. د هغه په وینا مرکزي حکومت نه یوازې په پاکستان کې د ډیره قانوني افغانانو د معلوماتو د ثبتولو لارښوونه کړې بلکې د هغو د استوګنې په اړه دقیق جزئیات غواړي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي لا هم څلور ویشتنه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي. ذبیح الله مجاهد پرون سیمه ییزو رسنیو ته وویل په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلی دي نه یوازې د دوی د مشرانو نومونه له دې لیستونو نه دي ایستل شوي بلکې د څو نورو چارواکو نومونه پکې زیات شوي. مجاهد وای باید د دوی د مشرانو نمونه ډیر مخکې له تورو لیستونو استل شوی وای. هغه په دې لیستونو کې د طالب مشرانو د نمونه شتون فشار وباله او ویل دا پالیسی ګټه نه لري او یوازې د دوی له حکومت سره تعامل ستونزې حلولای شي. د اوکران ولسمشر پرون اولکسی دانیلوف د ملي امنیت او دفاعي شورا له سکرتریات څخه لري او د هغه پر ځای الکساندر لتویننکو چې د بهرنیو استخباراتو د مشر په توګه کار کاوه پر دې دنده وګمر. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا بدلون پرون د جمهوري ریاست پر رسمي ویب پاڼه په دوو فرمانونو کې اعلان کړ. ښاغلي زلنسکي مخکې د خپل پلان په اړه څه نه وویلي او د دې بدلون علت یې هم نه دی روښانه کړی. دانیلوف چې د 2019 کال له اکتوبر میاشتې رئیس یې د ملي امنیت او دفاعي شورا د منشي په توګه کار کړی د دې پریکړې په اړه ښکاره تبصره نه ده کړې. په نوموړي شورا کې د اوکراین سیاسي امنیتي او دفاعي چارواکي غړیتوب لري. زلنسکي د بهرنیو استخباراتو د ادارې مرستیال د دې ادارې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. او د امریکا په بالتیمور بندري ښار کې پرون شپږ تنه وروسته له هغه تری تم شول چې یوې بروړونکې یا کارګو کښتۍ خپل کنټرول له لاسه ورکړ او له یوه لوی پله سره ولګېده چې په نتیجه کې ساحلي تاسیسات زیانمن شول. اټکل کېږي چې دا پیښه به په دې بندر کې د کښتیو تګ راتګ د میاشتو لپاره له ستونزو سره مخامخ کړي. شپږ تنه چې هلته یې کار کاوه تری تم دي او ګمان کېږي چې مړه شوي به وي. د میرلینډ والي ویس مور وویل چې د کښتۍ عملې له پیښې مخکې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه چې په نتیجه کې چارواکو ته دا موقع په لاس ورغله چې د پیښې په ځای کې د وسایطو شمیر کم کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې ادبي پروګرام خبرېږي خو له هغه مخکې پا مکره لنده خبری برخی تا.
در دیشه بی در آزادی رادیو خبری طولگه
سکل بل له 10,000 زیات افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت د حج د مراسمو لپاره د هر زیارتوال لګښت نږدې 4,000 ډالر اعلان کړی. په دې حساب به شاوخوا 1,000,000,000 ډالر د افغانانو د حج په مراسمو ولګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وګړو لویه برخه په نړیوالو مرستو متکی ده او ډیری خلک په زحمت د یو وخت ډوډۍ موندلی شي. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي چې سعودي عربستان سږ کال افغانستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په خاطر د 10,000 کسانو سهمیه ټاکلې ده. تیر کال هم د افغانستان لپاره د سعودي له لوري 10,000 کسانو ته د حج د فریضې د ادا کولو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي چې د حج زیارتوال به د آریانا افغان هوایي شرکت او همداراز کامیر هوایي شرکت په الوتکو کې ورسول شي. د طالبانو د حج او اوقاف سرپرست وزیر مولوی نور محمد ساقب پرونسه شنبه په یو خبري غونډه کې وویل چې سش کال د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سړي سر 3,850 ډالر لګښ په پام کې نیول شوی دی چې له 2,000 افغانیو سره برابرې شي. د په عین حال کې وویل چې د حج د فریضې د ادا کولو د لګښت لپاره به له شیعه افغانانو څخه 500 ډالر زیاتی واخیستل شي. که څه هم د طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې له شیعهګانو څخه زیاتې پیسې اخیستل کیږي، خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو پخوانی وزیر او د شیعه علماو د شورا غړی عالمی بلخی په اړه ازادي راډیو ته وایي
دا تفاوت چې له شیعه حاجیانو څخه په افغانستان کې اخیستل کیږي کومه نوې خبره نه ده. له پخوا څخه اخیستل کیږي په دې خاطر چې شیعه حاجیان باید حتماً د احرام تړلو لپاره جوفې ته ولاړ سي یا ورته سرخلاصي موټرونه کرایه کیږي. له دې کبله په لګښت کې یو څه توپیر راځي. همدا تفاوت یې پخوا هم اخیست، اوس یې هم اخلي.
د سابقام کې بود میگرفتن، حالا میگرم.
په داسې حال کې چې د افغانستان تر نیمایي ډېر وګړي شدید بېوزله دي او د نړیوالو په بشري مرستو پای کوم کسان د حج د فریضې لپاره نږدې 4,000 ډالر برابرولی شي، دا پوښتنه د ډېرو افغانانو په ذهن کې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا پرون په خپل اکسپانه له افغانستان سره د هسپانیا د 1,000,000 یورو مرستې د هر کلی پترس کې وویل چې په روان 2024 کال کې به په افغانستان کې تقریبا 40,000,000 وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا هم دراز ویلي چې اړو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره 3.5 میلیون ډالر بس پنورته پکار ده. ټاکل شوی ده چې د حج د زیارتوالو لومړی الوتکه د راتلونکي قمري میاشتې په لومړۍ نیټه له کابل د جدې په لور روانه شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په نورستان کې د افغاني سره میاشتې د ټولنې مسؤلان وایي د ترکیې په همکاري 1,500 کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې. د دوی په وینا دا کورنۍ په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت لخوا له ډیورنډ کرښې دخوا اړول شوي چې اوس مهال له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال اوروي.
په نورستان کې د افغاني سری میاشتې ټولنې مشر مولوی نور احمد حیدرزی د ویشل شوو موادو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
په یادو مرستو کې هر فامیل ته 50 کیلو اوړه، 1 کیلو غوړي، 10 بوتله 1 لیتره شیدې، 10 بوتله مایع ظرفشویي، 3 پاکټه پوډرې لباس شوي، 1 تختې کمبلې، 1 جوړه بوټ او 10 خلطې میکرونی، 10 جوړه البسه مختلف النوع دا پکې شامل وي. هر فامیل ته دغه 10 قلم مواد توزیع شو.
د ښاغلي حیدرزی په خبره چې 2 ورځې وړاندې په پارون کې 200 بېوزلو کورنیو سره د روژه ماتي لپاره د خوراکي شیانو مرسته هم کړې وه. کومو کسانو چې د ترکیې لخوا برابرې شوې مرستې ترلاسه کړې خوښتي وایي په تیرو شاوخوا 4 لسیزو کې په پاکستان کې خپل کاروبارونه او ژوند جوړ کړی و، خو د هغه هیواد د بیړنې پریکړې او ورسره د امنیتي ادارو لخوا د شوي زور زیاتي په وجه هلته ترې هر څه پاتې شول او تش لاسونه لډیورن کرخه راوړول.
زیم سمیر رحمان ولایت نورستان ولسوالی کامدیش کریای منډاګل راغلی ماجری مد پاکستان نه. پاکستان کې اوسېدم سوراب ګوډ کې. بس ډیر په زپل دلو سره راواوخته دو اوس دلته بس ستاسو دې کومکته اړتیا لرو.
په نورستان کې د افغاني سری میشتي ټولنې لخوا په داسې حال کې یو نیم سلو کورنیو سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته کیږي چې اوس هم له پاکستان څخه په زور افغان کډوال راوستل کیږي. او تازه د یاد هیواد د کورنیو چارو وزارت د روانې میاشتې یعنی مارچ په 14مه د پنجاب امنیتي ادارو ته امر کړی چې د اپریل له 15مې دې د هغو افغان کډوالو د ویستلو لړۍ هم پیل کړي چې څوک د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. که څه هم چې د افغان کډوالو په جبري ډول د راویستلو له لومړۍ ورځې څخه اوسنیو افغان چارواکو او نړیوالو ټولنو پاکستان ته ویلي چې په زوره د افغانانو لیږلو پریکړه دې وځنډوي، خو پاکستان لا هم خپل پریکړه نه ده اخیستې او دغه کار ته دوام ورکړی دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په میدان وردګو ولایت کې د وطني غوړیو یوې کارخونې په فعالیت پیل وکړ. د ولایت سیمه ییز چارواکي وایي مرکز میدان ښار کې د یو سوداګر لخوا د 6 ملیون افغانیو په ارزښت د وطني غوړیو او کنجاړې جوړې شوې کارخونې کار پیل کړی دی. د دې ترڅنګ د دې کارخونې مسؤلان وایي چې له یاد اقدام څخه یې هدف دا دی چې هلته وزګارو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
د 6 ملیون افغانۍ په ارزښت د وطني غوړیو او ګنجاړې جوړ سوې یادې کارخونې نن د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې په فعالیت پیل وکړ. د میدان وردګو ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست انجینر محمد خان ځواک په دې اړه جوړ سوې غونډې ته ویل چې یاده کارخونه د وطني تولیداتو او د صنعت د ودې په برخه کې غوره اقدام دی. نوموړي پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې د تولیداتو د بازار موندنې په برخه کې به ورسره پوره همکاري وکړي.
د عبدالرحمن عابد د وطني غوړو او کنجاړې فابریکې نن عملا په میدان وردګو ولایت مرکز کې په فعالیت باندې شروع وکړله، چې تقریبا د ابتدایي سرمایه‌ګذاري په دې ولایت کې د 6 ملیون افغانیو ته په اندازه د ابتدایي سرمایه‌ګذاري کړې ده.
د دې ترڅنګ د یادې کارخونې مسؤلان وایي د یادې اقدام څخه یې هدف دا دی څو دغلته بېکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. د یادې کارخونې مسؤل نور علي له سوداګرو غوښتنه وکړه چې په خپل وطن کې سرمایه‌ګذاري وکړي څو بېکاره کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
موږ غواړو له نورو سرمایه ګزارانو زموږ په شانته د دوی هم د سرمایه ګزاري وکړي چې تر څو خپل وطن او خپل ولایت هر ولایت خپلو خلکو ته خدمت وکړی شي، وطن جوړ شي، پرمختګ وکړي او د خلکو کاروبار پیدا شي، خلک بې روزګاره دي او خلکو ته کارونه پیدا شي.
له دې ټولو سره سره هغه بېکاره ځوانان چې تازه یې په یاد کارخونه کې په دنده ګمارل شوي خوشحاله دي او وایي چې له دې وړاندې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان و.
زه دلته اسکار کوم، ډیر خوشحاله، ډیر خوشحالي احساس کوم. موږ غواړو چې دلته نور تجاران راشي او دلته سرمایه گذاری وکړي، نور فابریکې خلاص کړي چې د غریب ښه پکې وسي.
دا فابریکم د اوس وخت کې پاله سولم، ډیر جن خوشحاله یو. زه میدان کې پالته پاله سول لازم بیا کار ومه دروازه کې اوس دلته لګیا یم خپل کار کوم، خپل مزدوري ورسره کوم.
دغه کارخونه په څلور ساعتونو کې د 6300 کیلو ګنجاړې او یو ټن وطني غوړیو د تولید ظرفیت لري. د یادونې وړ ده چې په دغه کارخونه کې لاس کسان په مستقیم ډول او 15 نور په غیر مستقیم ډول کار کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي چې احمد شیبر چمتو کړی دی، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په پاکستان کې ناامنۍ په ډېرېدو دي. یوازې په وروستیو څو ورځو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې لسګونه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. پاکستان په هغو بریدونو کې چې د ټي ټي پي له لوري کېږي افغانستان ته د تور ګوته نیسي، خو د بلوچستان د حملو په اړه ډېر څه نه وایي.
پرون په خیبر پښتونخوا کې 15 تنه چینایان ووژل شول. په خوا په بلوچستان کې پر چینایي وګړو د یو شمیر حملو مسؤلیت بلوڅ بلتون پالو منلی و. د اسمت څاروان په راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د پاکستان پوست پرون وویل چې د افغانستان پولې ته نږدې څلور وسلوال مخالفان ووژل. د پاکستان پوست دا اعلان یوازې څو ساعته وروسته له دې وکړ چې 15 چینایي انجینران او د هغو موټر چلوونکی په یوه انتحاري برید کې ووژل شول. دواړه پیښې په خیبر پښتونخوا ایالت کې شوي. د پوست په وینا ځواکونو یې د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د وسلوالو مخالفانو پر یوه پټنځای برید وکړ او د څلورو سختریزو د وژلو تر څنګ وسلې او مهمات کشف کړل. د روان مارچ په 13مه پاکستاني الوتکو په خوست او پکتیکا کې وروسته له دې بمباري وکړه چې د ټي ټي پي وسلوالو په میرالی کې د پاکستان د پوست پر وی اډې خونړې حمله وکړه. د مارچ په 14مه په شمالي وزیرستان کې و پوځیان ووژل شول. تر دې برید مخکې وړ مشپه د بلوچستان د نارام ایالت په تربت ښار کې وسلوالو د پاکستان د سمندري ځواک پر هوایي اډه برید وکړ. د پاکستان پوځ په دې نښته کې چې ساعتونه یې دوام وکړ د خپل یو پوځي او څلورو حمله کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړ. خو د بلوچستان د آزادۍ پوست په نوم ډلې د دیرشو پاکستاني پوځیانو د وژلو ادعا وکړه. دا ډله له کلونو راهیسې امریکا او بریتانیا تروریستي ډله بودی. پر چینایي انجینرانو له پرونی برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستاني لوري غواړي چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي، تنظیمونکو ته سخته سزا ورکړي او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره عملي او اغېزمن ګامونه واخلي. خو دا په پاکستان کې پر چینایي وګړو لومړی برید نه دی، بلکې تر دې وړاندې هم پر چینایانو ګڼ بریدونه شوي دي. د 2022 کال د اپریل په 18مه په کراچۍ پوهنتون کې د چینایي ژبې او کلتور د زده کړو په انسټیټیوټ کې په ځانمرګي برید کې درې چینایي استادان ووژل شول. د یاد برید مسؤلیت هم د بلوچستان د آزادۍ پوځ مجید لیوا په غاړه اخیستی و. چینایي انجینران په پاکستان کې د سی پیک په نوم پر لویه ترانزیتي لاره کار کوي. پر دې انجینرانو مخکې هم ګڼې حملې شوي چې د اکثرو مسؤلیت بلوس بلتون پالو ډلو منلی دی. د روان مارچ پر 14مه په ګوادر کې د ګوادر پر اداري کمپلیکس د بلوچستان د آزادۍ پوست د مجید لیواله لوري حمله شوې وه، چې په ترڅ کې د پاکستان د پوست په وینا دوه پوځیان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. او د چارواکو په وینا په ځوابي ډزو کې اته وسلوال بریدګر ووژل شول. د 2020 په جولای کې هم په داسو کې د چینایي انجینرانو پر یوه بس په ورته برید کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 14 کسان ووژل شول.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری بودی خبرونه کی
یون لیک معلومات ته یو نوی جامه ور غوستنه په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي.
په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې به د پخوانی او دنګ او کلاګانو د معماری په اړه هم واوري.
اول خدای وسه د دې د شان د دې شوکت او شتمنۍ د ظاهر کې کوم بلته
په کونړ کې پسرلنې مشاعره وشوه.
د پونځي د زنګ आवाज ده زو پونځي تا ټولګي والا نو وزیر راترا.
د ټیوی ډیوی ماشام پونم لړۍ د سله لپاره پیل شوه.
ځوان شاعران سایو او ارما خامې پونم کوو.
دیو کتاب پانی همړو
عباسیان سدول وخت ورسیدو. د دوی په وخت رسیدلو کې د افغانانو خاص ډول ابو مسلم خراسانی څومره ونده و.
یونلیک څنګه ولیکو؟ مخکې تر دې چې په دې اړه واوري د معماری پاړه پرته له شکه چې طبیعت په معماری باندې اغیز کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې چې نوي څه په سختۍ مني او په زړو منل شویو دودونو تکیه کوي، د نورو هنرونو په څیر د معماری هنر هم په سختۍ تغییر کوي او په سختۍ په خپل ذات کې نوی کیږي. البته د طبیعت ترڅنګ یو شمېر نور عوامل هم شته چې په معماری باندې اغیز کوي. د افغانستان په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې پخوا خلکو دنګې برجوري کلاګانې جوړولې. یو شمېر پخوانۍ بدۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې د پښتو پلن پلن دیوالونه هسک کړي او شاوخوا یې برجونه ودان کړي. خو د دې ترڅنګ د ځینو په باور د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول د دبدبې او شایست نښې وي. په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې د لوړو کلاګانو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود اوس هم شته، خو دا معماري د پخوا په څېر غوړېدلې نه ده. نور په دې راپور کې
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلي کې د خپل خټینې کلا مخې پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانۍ لویه او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډېره برخه نړېدلې. دی په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لویو او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. ومو غوښتل چې له غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاو بیا په کلاو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټې کلاوې د څو موخو لپاره جوړېدې؟
لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی یې بېلابېلې موخې یادوي.
اول خو دا اوس د دوی د شان، دبدبې، شوکت، شتمنۍ مظاهر پکې ښودل کېده. دومره خبره پکې دا داسې له غلو، له دښمنانو، لوټمارو څخه د خپل ځان، مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټې کلاوې جوړولې، او له هغوی سره د مقابلې لپاره به یې په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به یې ورکول، او دغو برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم وسي غټو کلاو ته، جګو کلاو ته په اسانۍ سره غله هم نشوای اوښتلی.
ښاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټې کلاوې آبادولې.
درېیمه خبره دا هم وسي کلاو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانو له امله د پاس له خوا څخه ویجاړېږي. نو دوی انګېرنه چې په ځمن کې یو ځل آبادي کوو، هغه هم باید لوړه کلا جوړه کړو ترڅو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړېږي. او بل وخت ته معلومه ده زموږ په کلونو کې هېڅکله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د دوی امنیت تامین کړي. نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډېری کسان بیا پخوانۍ بدۍ، بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټې او برجورې کلاوې جوړې کړي. لیکوال او فولکلوریست محمد ابراهیم خانیخیل هم د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول له پخوانی قبایلي جګړې ایز کلتور څخه د ځان ساتنې موخه یادوي.
دا له یو څو جهتونو چې موږ د تجربې له مخې یا له مسلفینو اورېدلی دي، دا چې دا کلاګانې شي ولې یو خو دلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړومبای عالمانی وي به وي، خلک به راتلو یو بلې منطقې دغه بیان کړی. نو د دې لپاره چې دغه تحفظ د کور او د عیالو د مال وکوي، نو بیا دنګې دنګې کلاوې والې کړي.
ښاغلی خانیخیل زیاتوي هغه څوک چې ځان به یې تر نورو لوړ او غټ ثابتاوه، غټې کلاوې به یې جوړولې.
له بله طرفه هغه څوک چې د اومبای خونو خانخانی دوران ولو، د صاحبزاده و اخونزاده معلوم ولو، لوړ و دوړ معلوم ولو، دا ټول شیان و. نو هغه څوک چې د خپل قدرت مؤثریت نورو ته ثابت وکړي، نو به یې ډېرې غټې دنګې کلاوې والي وي، او په مخکې به یې به خمې منخانه وو، یو لو جومات مو ولو، او د هغوی د دې لپاره چې هغه قدرت نمایي وکړي، خلک به وتلو، هلته به د هغوی د جرګو د مرکو خلک به ولو.
که ډیری کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدۍ، بدرنګۍ او تربګنۍ څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسېدونکی معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې ترڅنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي.
یو خزدې کلا او ښایست و خلکو به یې د کول تعبیرونه کول، هر جای سپلانی کښې ښې غټې غټې کلاوې وهلې. او بل دا وسې دی رښتیا هم د خپل ځان ساتنې په خاطر یې له ځانه داسې غټې غټې کلاوې وهلې، هغوی به ټول په یو حتی په کلا په مابین کې واتو کورل و، او جومات به یې هم په داخل د کلا کې و.
یاد دی وی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود وس هم سته، خو په هغه پیمانه نه ده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
یونلیک لیک څنګه لیکل کیږي په دیاړه ل ډاکټر لال پاچا زمون سره شخیدلایم خو مخکې تر دې به د یون لیکونو په اړه د کره کتونکو لنډ نظر د سر شریک کړم کره کتونکي د یون لیک یا سفرنامې تر لیکلو مخکې یو لړ وړاندیزونه لري تر سفر مخکې ناقدان ټینګار کوي چې لیکوال دې د سفر د ځای په اړه تحقیق وکړي نن سبا چې د انټرنیټ لمن په نړۍ کې غوړېدلې ده نو د لیکوال په جیب کې په ورسره موبایل کې هم د هر ځای په باره کې ممکن ډېر معلومات موجود وي کره کتونکي دا خبر هم کوي چې د سفرنامې لیکوال دې تر سفر مخکې د هغه ځای په اړه هم معلومات ورله مخه راغون کړي چې هلته به دی شپې سبا کوي که هغه هوټل دی یا بل ځای د هغه ځای د خلکو او کلتور په اړه هم معلومات ضروري دي چې لیکوال ورسي البته تر ټولو مهمه شایي دا وي چې لیکوال دا باید درک کړي چې څه ولیکي او څه ونه لیکي د سفرنامې لیکل هدف لري د سفرنامې یو مهم هدف د یو نوي ځای په اړه د لوستونکي د درک زیاتېدل دي نن سبا چې عام معلومات په انټرنیټ کې شته نو د سفرنامې لیکل سخت شوي دي ځکه چې عمومي معلومات شته نوي څه باید لیکوال پرې زیات کړي دا نویوالی هغه وخت زیاتېږي چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته که هغه لیدل دي اورېدل دي بوی کول دي لمس کول دي او که څکل دي تخلیقي اثر وپنځوي چې د یوې سیمې په باره کې د لوستونکي درک زیات کړي نوې سفرنامه دا ځانګړتیا باید ولري چې په شخصي تجربه ولاړه وي اطلاعات پکې سر په سر نه وي راغلي پکې دوړېدلې وي واضح لیکل شوي وي او په زړه پورې وي دا وروستۍ غوښتنه یعنی په زړه پورې والی بیا ډېر بحث غواړي د اطلاعاتو په برخه کې دا ټکی په سفرنامو کې مهم دی چې دا اطلاعات مرستندوی وي که زه د کابل دارالامان ماڼۍ ته ځم او د دې سفرنامه لیکم نو کېدای شي چې له دې ځان خبر کړم چې کړکۍ او دروازې د کونړ د ځنګلونو له لرګیو جوړې شوې دي او ولې داسې شوې دي دا ځواب هم باید په سفرنامه کې حل شوی وي یوازې معلومات بسنه نه کوي په سفرنامه کې د تحلیلي کیسې په څیر لوستونکي ته باید سوالونه پاتې نه شي چې فکر پرې وکړي چې دا نو څرنګه ځای وو ولې ورخلی یا مثلا ولې لوی وو ولې کوچنی وو سفرنامې له پخوا زمانې راهیسې دود دي یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې اکثر هغه نقاشۍ چې په نړۍ کې له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې پاتې دي هغه یو ډول سفرنامې دي چې خلکو د خپل سفر حال پکې بیان کړی او خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړې دي په افغانستان کې هغه لیکوال چې ډېر یونلیکونه یې لیکلي دي هغه ډاکټر لال پاچا آسمون دی او تازه یې درویشت آثار یو ځای چاپ شوي دي چې نږدې نیمایي یې سفرنامې دي په دې یونلیکونو کې درې د بهرنیو سفرونو دي ښاغلی آزمون د چین تاجکستان او انګلستان سفرنامې چاپ کړي دي له دوی به واورو چې د دې سفرنامو په اړه له اصولو سره سم وار له مخه د دې سیمو په اړه معلومات راغونډ کړي وو
هو کله چې ما چین ته سفر کاوه تر سفر وړاندې د چین د خلکو په کلتور او د چین د خلکو په ناسته ولاړه او په ژوند باندې په دې مختلفو سایډونو کې چې څه موجود وو هغه مې ولوستل او یو کتاب هم چې لاس راغلی چې هغه پخپله په چین کې چاپ شوی و نو هغه په پښتو هغه مې سرسري ولوسته د تاجکستان په باب باندې همدغسې زه تاجکستان ته تلم تر هغه وړاندې ما په دا مختلفو سایډونو کې څه معلومات چې وو هغه مې ولوستل د انګلستان په ارتباط باندې همداسې یو هغه لومړی سفر زموږ یو رسمي سفر و جمهور سره و نو په کار وو چې ما باید یو څه لوستی وای چې انګلستان څنګه ځای دی خلک یې څنګه دي او عادتونه او خویونه پکې څه ډول دي نو داسې یو څه معلومات مې واخیستل د سایډونو نه او هغه مې ولوستل
دلته یو بل شی هم دی ځینې یونلیکونه داسې وي چې تصادفا د سفر په وخت باندې یو ناببره شی پیښ شي ډېر په زړه پورې وي ستاسو په دې درې سفرونو کې داسې څه هم وو
زه خو د کومه خبرې تاسې وکړې یو خو زما هغه مشاهده وه زما خبرې وي او یا مطالعه وه ناببره خو ټول شیان ناببره وو چې خېدل به مثلا زه درته وایم ما دا تاسو تصور کوم چې زه د جمهور سره د انګلستان په سفر کې یم نو دلته مولې دوی پروتوکول یو هغه مو خو د وړو وړو قومندانانو او د خلکو د نو په افغانستان کې لیدلی چې غونډې لارې به بنده ویل او لارې به ورته بندې دي نو دا بوس په انګلستان کې بس د کوچې هم بندې داسې بندې او د رئیس جمهور سره روانې و رئیس جمهور خو هلته چې مونږ لاړو هلته ډېرې عادي پروتوکول وو، او بیا چې په دې سړکونو تلو لکه عادي انسانان مونږ په موټرو کې وو، کوم دغه ونه شو، کوم هغه حرکت نه و چې هغه زموږ په تصور کې وو.
د سفر په مهال باندې یعنی سفرنامې چې کومو کسانو په نړۍ کې لیکلي دي، هغوی هره ورځ بیا دا یادداشتونه اخلي. د دغو دریو بهرنیو هیوادونو یونلیکونه چې تاسو لیکل، تاسو هره ورځ ځان سره لیکنې کولی او کنه وروسته بیا ولیکل؟
نو ما سره خو وړه کتابچه ملګري، او دا خو زما ټول دا خو د لیکوالۍ یو اساس هم دی. هر لیکوال سره باید یو وړه د یادښت کتابچه پرېچو کې وي، ځکه چې دا لیکوالي خو دا خو نو هر وخت یو شی مخې ته نه راځي، یوه پېښه هم نه رامنځته کېږي، یو محال او دا زمان او مکان دا درې واړه په دې کې لیکل کېږي. نو ما هغه کتابچه کې ځان سره واړه واړه یادښتونه لیکل، بیا به هغه نه وروسته نو دا به مې راټولول، او کیسه خو به ټوله بیا په حافظه کې وه، نو بیا به مې د حافظې په زور باندې لیکل.
د نویو سفرنامو لپاره دا خبره هم خلک کوي چې عکسونه باید څوک واخلي، او حتی د دې لپاره چې په موبایل کې څوک فلم اخیستی شي فلم هم باید واخلي. دا تخنیکی کارونه مو ترسره کړي وو په دغو درو سفرنامو کې.
هو زنې دا خو اوس د ګروپي دنیا هم ده، کنه کله کله داسې د واټساپ ګروپونه هم جوړ شي، بل شم جوړ شي، یو بل سره عکسونه ډېر په اسانه شریکېدای شي. خو د دې تر څنګ خپل هم په موبایل باندې عکسونه اخیستي دي، صحنې چې وي هغه مې ویډیو کړي دي، یعنی هغه ویډیو هغه مې ترې اخیستي. ما سره دا د چین د دې سفر ډېر عجبه ویډیوګانې دي د دوی د کلتورونو په باب، خو نو کتاب کې خو هغه بیا نشي خپرېدلی. په دې ورځ په دې تمه مې یم چې ورځ به راځي چې بیا به له اقتصاد پکې وضعیت به ښه کېږي. هغه زه غواړم چې دا دغه لارې
دی هم د عکسونو په برخه کې تاسو ویل چې د واتس اپ ګروپونه دی او نورو دوستانو هم له تاسو سره مرسته کړې ده، لیکن البته په نوره نړۍ کې د بل عکس باید په یونلیک څوک روان اخلي، مګر اجازه ورکړي او هر یو ته باید اجازه ترلاسه کړي. او بخښي په دې کې بل خبر هم کوي، په دې عکسونو کې هم کم فکر کړی وي. مثلا یو عکس تاسو په لندن کې ګوري، په لندن کې فرضاً دی د دوی مشهور چوک ټرافالګر سکوئر ته ورځي، اول ته عکس اخلي، هغه عکس چې بل څوک اخلي او هغه عکس چې لیکوال اخلي فرق لري؟
زه دا منم، ځکه کاپی رایټ خو سیستم دی او بند دی، خو زه داسې وایم چې دا عکسونه اکثره ما اخیستي چې ما خپاره کړي دي. خو په دې دوستانو کې زما داسې کسانو چې هغه خو نو د دغه فیلډ سره یا دغه مسلک سره داسې چندانه اړیکه هم نه وه، او دا یې نه خپرولم. او هغه کسانو چې د خپرولو د پاره خپل سایډونه لرل یا نور برخې لرل، نو هغوی نه ما اجازه اخیستې ده. او خو په دې لیکونو کې داسې عکسونه نه دي راغلي چې هغه د بل چا وي، هغه ټول زما په لاس پورې اخیستل شو.
آزمون صاحب، نن سبا عام معلومات په انټرنیټ کې شته، او تاسو مخکې اشاره وکړله چې د چین تر سفر مخکې او د دې نورو دوو سفرونو مخکې مو معلومات له انټرنیټ هم اخیستي دي، لیکن دغه معلومات کې ویل ورته آسانی راولي، بل ورته به سختی په یونلیک لیکلو کې رامنځته کړې ده. یعنی لیکوال باید په سفرنامې کې څو ور زیات کړي له دغه معلوماتو. دا نوایوالی هغه وخت ممکنه ده چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته تخلیقي اثر ولیکي. څرنګه تاسو داسې احساس ونه کړئ چې دا یونلیک لیکونه سخت دي چې لیکي؟
زه په دې برخه کې به یو طرف نظر ولرم، هغه دا ده چې دغه څه چې زه لولم او زه سبا بیا لیکم یا ګورم، دا ما تخیل کې بیا یو وړاندې زمانې ته هم، ځکه ما د په باب یو څه لوستي دي، مګر زه چې اوس په دې ځای کې موجود یم دا ځای هغسې نه دی. نو دا دواړه حالات لیکوال لیکي، دا نو د لیکوال د وړاندې کولو هغه لفظي جادوګري ده چې دا څنګه دغه تصویرونه سره ووړي او دا تصویرونه سره وړاندې کړي. لکه د چین زیاتره خلکو به ماته کیسې کولې چې دلته څلوېښت کاله پنځوس کاله وړاندې دومره وحشتونه تیر شوي، دلته مړي وو، دلته په دغه ځای کې دا وو، دلته دا وو. دغه ټولې خبرې چې دي ما راخیستې دي، او هغه مې په یو تصویري بڼه باندې په خپلو الفاظو کې لیکلي دي.
وبخښي آسمون صاحب، په دې برخه کې چې د بل چا په خبره استناد کوي د دې وحشتونو، دا هم بیا د نوي یونلیکونه یو څه تحقیق ته ضرورت لري. یعنی یوازې په هغه خبره اتکا په کار نه ده.
بالکل بالکل بالکل، دا ما مخکې درته وویل چې دا خو نو که ته اوس وایې چې دغه یو رنګین خار دی، او دا رنګین تشریح کې دغه رنګینی خو د اوسنۍ زمانې ده، سرگردانے ما پخپل پدغه لیکونه کوم زیونه چې دی په نه فکر مثلا یو پارک ما ته وو پارک دلته وخت کې دا کوشتارګا باندې و ان دوه مړي به تر اورد مګر نن یو پارک دی نن ګولې لري پکې ما به پاره وسی چې څېړنې وکړ دا د حالت د دوه فرقو تر منځ جګړه و چلته شوې و او دا د جګړې مړي د خلکو را وړو بیا دا مړي څنګه زیات شوی چې بوینه شوی او بس هغه خار ټول دغه شوی و خو خلق بیا دې ته مجبور شو نور خلق دې تر منځ روغ او کې جوړ او کې یعنی دا هغه خبرې چې به وروسته وروسته ما په کتابونو او ریسرچ وکړم
یعنی د یونلیک لپاره د پلټنی او د اطلاعاتو ترڅنګ شخصي تجربه هم پکار ده لیکن د اطلاعاتو په برخه کې یو بل شی چې ځینې وخت ممکن دی ویلیکنی لوستل سخت کې هغه ده چې سر په سر معلومات راشي ځکه هغه د ناقدانو خبره بهتره ده چې دا معلومات په ټول متن کې وجوړی شي تاسو دې مسلې ته پام کړئ
دلته دغه برخه مهمه ده اواز معلومات وړاندې کول نه دی یونلیک معلومات ته یو نوی جامه ور اغوستل په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي لکه سړی هلته ته چې ودره او کدا یوازې تنقید او ټول تاریخ راواخلې ټوله مقاله سړی راواخلي ولته وړاندې کی او بیا پاره کې د دې کوم د حرکت نه یا د دې کوم نوښت پکې نه دا خو بیا تاریخ هم لیکلي دي دا خو بیا نور پیښې لیکل شوې دي نو بیا دې لیکل ته څه اړتیا ده متاسفانه دا شی خو جزمو په دې څېړنو کې هم دا شی دی ټول نقل قولونه راوړي یو جمله خپل پکې نه دا نقل قولونه خپل لیکل دغه وتړي بس په ټول خبره په نقل قول کې ده نو زه
البته او بخښه د نقل قول په برخه کې کله ناکله ممکن د یو شی وي چې په هغه کې په پښتو ژبه کې هیڅ ونه لرو یعنی که په هغه کې نقل قول باندې اعتقاد یو څه زیات شي پروا نه لري لیکن په یونلیک کې زما پوښتنه دا ول چې یو ځایي معلومات باید را نه شي مثلا تاسو د لندن په باره کې د لندن دی وی تاریخي کوڅې په باره کې یو مخ معلومات لیکي و دا یو مخ یو ځای مراخلي دا یو مخ سره بیل کوي یعنی دغه شي تاسو په دغه یونلیکونو کې توجه سره
بالکل ما دا کړه ده چې ما اول خو زه خپل مشاهده ډیره عجیب ډیر تاکید کوم او کله چې اړتیا شي چې بیک گراوند یې په پس منظر ته لاړ شم نو بیا خو ضرور ده چې دا چا خبر و موري او یو څه ووم ولې دوه غم پکې راوړي نو دا مشاهده او دا سره دا باید دا مکس شي ګډ شي چې په لوستونکو باندې ډیر بوج تمام نشي ډیر ستړی کوونکی نه وي چې یوازې معلوماتي ژبه وي ځکه یو لیک زما له نظره یو معلوماتي ژبه نه غواړي یو نیک یو فارون کې ژبه غواړي یو داسې ژبه غواړي چې لکه د کیسې ژبه او یو بخښه ډیره مهمه موضوع پکې دا ده دغه معلومات موږ باید د کیسې په بڑا باندې وړاندې یعنی زه خپل په دې نظر ما چې یو لیکنه د کیسې لیکنه یو ډول دی د کی اساسي شې چې دا هغه مغز چې دغه کیسه ده چې چاته کیسه ونه کی څوک ځا سره لاس نیولې بونه زی بیا خو یو لیکم نه دی
البته د نړۍ په بریالیو یونلیکونو کې کله ناکله دغه ختی زمان هم خلق ماتوي مثلا ممکن پیش له هغه ځای شروع سیسی هغه تور زوروس واقع شوی وي څنګه تاسو په دغه یونلیکونو کې دا شای شوی دی او کنه هغه تسلسل مو مراد کړی
ما خو تسلسل پکې مراد کړی دی دغه سی الله تاسو نه مشه چې زوروس یو وړاندوی نه مو کوم یو بل څه وایم کنه خو نور دا زمانی تسلسل پکې مراد دی
ناقدان دا خبره هم کوي اسمن صاحب چې کله څوک خپل سفرنامه ولي کله هغه روسي باید ولولي او هغه د لوستون کې په صفات ورته وګوري چې کومه برخه ممکن سست راغلی وي یا کلی معلومات پکې راټول شوی وي خصوصا نن سبا چې انټرنیټ شته ویکیپیډیا شته ویکیپیډیا کمزورې مرجع ده خو بیا هم څه یاد میکړه یعنی عام معلومات شته څنګه دغه شالم بیا بیرته تریلري کړی دی او کنه د بیا کتنې په وخت
بالکل ما یو ځل په ټوله کې یو مشاهده لیکلې ده چې زه خپل لږ هغه څه چې ما ترې تصویر اخیستې هغه باید زه ولیکم هغه باید خوندي کړم هغه مې خوندي کړه بیا مې بیا کتنه کې چې بیرته بیا په یونلیک باندې تېر شوی یم لوستی مې دی ضرورت چې پیښ شوه چې یو ځای کې باید توضیحات وړاندې شي، بیا نو هغه وروسته به توضیحات ته مخه کړې ده او هغه مواد هم راټول کړي دي، بیا مې لیکلی. بیا په درېیم ځل کې مې بیا دا عمومي لوستی دی چې ودرېږه په دې کې کوم دغسې دروندوالی، سختي او ستوغي نه وي چې پر لوستونکي باندې لوستونکي ستړی مزل کوي، مخکې یو غاټ ګټ راشي، دیوال راشي چې بیا بل فصل ته وانه وړي. نو دغه ټول شیان مې بیا په نظر کې نیولي.
دغه شی چې تاسو توضیح کړو په دغه ترازو باندې کې تاسو وتلی، ستاسو د چین، تاجکستان او د انګلستان سفرنامه ډیره پوره خیشي.
نو دا شان ما په نظر کې نیولی دی، ځکه دا د یو دیکې اساس دی.
کومه یوه درته ډیره جالبه ښکاري؟
ما ته جالبه د چین سفرنامه ښکاري، او هغه دا چې د چینایانو په باب باندې ما ډېر څه اورېدلي وو. مثلا د دوی د کلتور په باب مې یو څه اورېدلي وو چې زه لاړم هغه شاید نه وو. زه به یو کیسه درته وکړم. مخکې دی چې زه چین ته لاړ شم، یو چا راته وویل چې دا چینایان سپي خوري او فکر دې اوسه ډوډۍ ته. ما یو رواني تکلیف ولې پیدا کړ چې کله چې دا سپي به څنګه ګورم، زه به دې هوټلونو ته څنګه ګورم. اوس چې دا هر رستوران مخې ته تېرېږم بوی راباندې راځي. دغه یعنی وروري تکلیف غوندې راته پیدا شو چې دغه روس رستوران کې هغه سپي نه پخېدل، یا نه د سپیو کوم کار و. خو زما په روان کې دا خبرې ټولې وې، او هغه وږم به چې زما پوزه باندې ولګېده ما به ویل چې ولا سپی دی. نو یوه جالبه خبره ته کوم، هغه دا چې سهار راووتم نو یو سړی دی روان دی او سله کوي، نو دا د خولې تپې پورته کېږي هوا ته. نو دې وخت کې ما ته یوه جمله رایاده شوه چې ما ته په دې تپ کې هم د سپي نڅا ښکاره کېده. یعنې دغسې تر دغه حده پورې زه دغه شوی وم. خو دا داسې نه وه، هغه رستورانونه عام رستورانونه وو، هغه کې دا نه د سپي پخېدل خبره وه، او هغه خپل یو فرهنګ و. هغه سپی چې وو هغه چې دوی وایي چې دا یې خواړه، هغه هم په یو مخصوص ځای کې په یو ښار کې او په ډېر ګرانه بیه باندې دوی اخلي او بیې خرڅوي. هغه هر چا ته څوک ورکوي.
د ښاغلي آسمون څخه مننه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
په کونړ کې پسرلنې مشاعره وشوه. دا مشاعره د کونړ په مرکز اسد آباد کې تیره اونۍ پنځشنبه وشوه، چې په کې پسلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. په دې مشاعره کې شاعرانو د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د تعلیم مسله راپورته کړه، چې نور د چارواکي د ټولو افغانانو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. تفصیل په دې راپور کې
کاتب شاه کاتب د نوي کال پیل کې دوه د ښوونځي زنګ وهلو سره هیله کوي چې د ټولو افغانانو پر مخ په د تعلیم او تحصیل دروازې پرانیستل شي.
د خونځي د زنګ آواز ده زو خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا وړا نو کالا.
صائم رمضان به خپل مسافر ملګری او دوست ته بلنه ورکوي چې خپل وطن او کور کلی تراشي. دلته هواري غرونه او رغونه زرغون شوی، رنگارنګ او ښکلي ګلان پکې غوړېدلي، او له هرې خوا معطرې وږمې راپورته کیږي.
خپل کور کلی تراشه مسافر وسرلی دې باور وکړ زما په دې خبره
سایم رمضان په خپل یو بل نظم کې بیا وایي، افغانستان د خپلو طبیعي زیرمو پوهې ته د ارزښت نه ورکولو او د یو شمېر نورو لاملونو په وجه جګړو او ویجاړو سره مخ شوی دی.
ملمان راشی پنا ورکو بیا د کور بیتی دزن زنو ملمانو تخمو
خیام الدین خیام بیا پکې د کوزی پښتونخوا د نوموتی شاعر سید شاه سعود د یوې غزل څو بیتونه داسې ولوستل.
یو شیبه غوندې تیره بشي، یو وخت به راشي رانه هېره بشي، لکه د روح مې ځان ته مه رابوله، لکه وجود رانه چاپېره بشي، که راسره یې نو هم دومره به یې، که رانه بېله شوې نو ډېره بشي، سعود نه سترګې بل ته مه اړوه، نظر دیوال دې پکې ګېره بشي.
چارواکو په خپلو لنډو ویناو کې له شاعرانو لیکوالانو وغوښتل چې د افغانانو د یووالي، د هیبات، پرمختګ او سولې په اړه شعرونه او لیکنې وکړي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو او نظم ویونکو د خپل ذوق سره سم شعرونه، نظمونه او ټپیزې ولوستلې چې د ګډونوال لخوا تود هرکلی وشو.
د کونړ د پسرلنی مشاعری راپور ما اوریده. د شاعرانو لپاره د ډیوی ډیوی ماښام په نوم یوه هڅه پیل شوې ده. د دې هڅې د پیلېدو مخکښ شاعر حمیم نهام دی. له دوی به واورو چې د دې هڅې په اړه معلومات راکړي چې له کله او څه ډول
مخکې دا هڅې را شروع شوې دي. په دې هڅو کې ځوان شاعران، هغوی چې ژوندي دي، هغه ستایو او ارما خامې په نوم کوو او په یاد ډیوې لګوو.
آنلاین ډیوې بلوي په یادې
وو شیبر سیبا. دلته بیا نورو لیکوالو ادیبانو تم په مسیخیږي چې په همدې نومونو او په همدې مخامونو د دوی په اړه نور راته وغږیږي، د دوی خاطرې شریکیږي، کیسې شریکیږي، په هنر یې خبرې وکړي.
تاسو یو علت بیان کوسی ځوان لیکوال هڅوي، نور څه اصول ورته لري چې څنګه یې غوره کوي؟
اصول ډېر واضح نه دي، خو هغوی چې ځوان دي او پخوا داسې نه و ستایل شوي. که نه موږ په دا ژوندیو شاعرانو کې خو دا درې لوی شاعران ورځ هم لري، نو د هغو نه بغیر دغسې شاعران چې هغوی ډېر د چا ور پام هم نه وو او ښه شعر لیکي، لږ په هغه ذوقي ملګرو کې، ذوقي خلکو کې محبوبیت لري، نو دا خلک را تشویقوو.
که چېرته مشخص اصول ورته ونه لري، فکر نه کوي چې ممکن د ځینو حق تر پښو لاندې شي؟
ما به فکر دلته خو شایبر صاحب دغه د حق خبره که کېږي بیا لږه ملامتي موږ په ځانو منو، ځکه په پښتو کې پښتو ژبه ده او ماشاءالله ډېر غني ادب ده، نو ډېره به ګرانه یي سړی ټولو حقدارو ته رسېږي. خو بیا هم هغه انسان تر خپله وسه پړ ده که نه، نو موږ نهایي خاصه دغه ده چې هغه یاد نومونه، هغه نومونه چې په ذوقي خلکو کې، په ادبي کړیو کې، په ادبي محفلونو کې ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر د هر چا زړه ته کوزږي.
نعام صاحب، زما مطلب دا دی چې ذوق داسې څه شی نه دی چې ډېر ثابت وي. مثلا که همدا شیبه مو ښه خبره اورېدلې وي، ممکن هغه شعرونه تاسو انتخاب کړئ، هغه شاعران انتخاب کړئ چې رومانټیک شعر لیکي، او که خدای مکړه خپه وي نو تراژیدي ممکن خوند درکړي. له دې لارې مې مطلب اوسې انتخاب سخته نه دی؟
انتخاب سخت ده شیبر صاحب. ما مخکې درته وویل چې ټولو حقدارو ته رسېدل ډېر ګران دي، خو دې ته موږ زه یوازې نه یم. ما د ذوقي ملګرو یو ګروپ جوړ کړی، هلته تر 300 پورې ملګري دي را سره، او ډېره برخه د شاعرانو موږ د رایې په هغه ټاکو. مقصد هر ملګری رایه ورکوي، موږ نومونه لیکو، بیا د سټیکر په واسطه ملګري رایه ورکوي.
او یعنی په انتخابی شکل باندې د دې ټولو کسانو ترمنځ بیا یو څوک انتخابوي په خپل منځ کې څوک ټاکي او کنه ل دې 300 کسیز ګروپ د باندې
د ګروپ دینه ملګری نه ټاکو بهر ملګری ټاکو دلته ټول هغه هنرشناس خلک مګر ټول کړي دي
د لړۍ ته تر کله غواړي چې دوام ورکړي
موږ خو اول کې نه دا او شیبر صاحب چې تر اختره دوام ورکو خو بیا هم ګورو به مخته د ملګرو نظرونو ته به هم ګورو تر اوسه خو ډېره ښه روانه ده نو باقي دې خدای خیر کړي چې تر کله به لاړ شو نو تر اختره خو منه نه دی اوسه له اوسه
دا خو لنډ وخت دی فکر نه کوي چې تر اختر وروسته تاسو کولی شئ چې هر شاعر چې مو انتخاب کړی دی دغه په باره کې له خلکو وغواړي چې څه پی ولیکي او په دې شکل باندې به دا هم واضح شي یوازې به د وینا تر حده پورې یو څوک ونه ستایل شي دغه په باره کې به خلک مستدل یو څه ولیکي
ډېر نوی کار او دغه سی و چې مخکې شوم نو په همدې نوی کار هم په همدې وړه حسم تر اوسه له چیلنجونو سره مخ یو له نیوکو سره مخ یو نو مخته ورته ګورو موږ مطلب دغه دا کدا موږ دا خته بلې وګټه مور نه کی پکه چې رغه دی ژوندې استاینې ته د پښتون قوم ورپام شي او د هغه د لګو کسانو د ژوندې استاینې ته ورپام شي نو موږ به په خپل دغه خاصه کې کامیاب شوی یو
زما مطلب دا ده چې نیوکه خو به وي انتقادونه به وي دا خو یو ښکاره خبره ده له هیڅ کار هم سلو په سلو کې څوک راضی نه وي لیکن مخکنی پښتنه کپ دې ډول تکرار کم په دوه شاعرانو کې چې تاسو یې ستایي او کچیرته لکه څنګه چې تاسو ویل یو 300 کسیز ډله یو څوک ستایي نو دا خو طبیعي خبره ده چې د دوی په شعر کې به د دوی په لیکنو کې به یو څه وي د دوی په باره کې فکر نه کوي چې خلک واه څه وي چې لیکنی وکړي
و دا خو شایبر سه موږ را ټول کړیم دی اندې لپاره دی ځکه انتخاب خو موږ هغه اول ورځو کې وکړ نو موږ یو لیست ترتیب کړ ډیر کسیز لیست نو اوس چې دا ملګری ما سره په دې ګروپ کې دی او زه دوی سره یم موږ مطلب هم همدا غدا چې په هر شاعر او په هر حقدار شاعر مقصد دوی مو غږیږي او نور ملګری نظر ورکړي او دوی د ما سره چې کوم ملګری دي دام لیکوال ملګری دي نو دوی هغه هنر مر سره پخیږي دوی هغه د لیکلو هغه تلوسه مو وی چې په شاعرانو لیک دا خو ډیره مهمه خبره ده موږ مخکې نه ورته پام ده
عادتا لکه څنګه چې زه د افغان ادبي بهیر غونډو ته ګورم ډیر کله چې څوک افغانان په شفاهي بڼه باندې خبرې کوي نو سټایل د سوي چې د نقل اصول سره برابر نه وي مثلا تاسو ته بو وای چې نهام صاحب ډیر ښه شعر لیکي دا جمله اضافي جمله ده لیکن کچرته یو څوک دا وای چې نهام صاحب په دغه شعر کې دغه استعاره د سې استعمال کړی دی یا په دې شعر کې نوې خبره دغه سې کړی ده نو لدی سره به مو نقد وده وکي څه فکر کوي چې کدې لړۍ ته په دې شکل دوام ورکړي گنجائش پکښته
و شایبر صاحب موږ خو دغه لړۍ دا سره شروع کړی و چې موږ نیت تم دانو و چې را یو وخت به ډیر لوی ادیبانو پر موږ وغږیږي نو مخته ګورو خدای دې وکړي موږ مشران را وغږیږي مشران په ځوانانو نظر نه ورګي ځکه که موږ هر څوک مخته کوو موږ دغه 300 کسم ډاډه نه یو چې را موږ دې باتمن ډیر وړ کس ته انتخاب کړو او که موږ وړ کسم نه وي انتخاب کړای کمشان پی وغږیږي چې را دا کس په دغه وجه نه دا وړ یا په شیرونو دا نکتې دای شي یا کم شیرونه لیکلی خو یا ښه شیرونه لیکلی خو کم لیکلی کنه نو دا بیا موږ لا ډاډه کوي نو خدای دې وکړي چې مشان عمر وغږیږي او ټول ملګری په دې لړۍ وغږیږي موږ دا تمام نه ده چې اتمن دې موږ ستاینه وکړي نو که نقد وي که ستاینه وي دواړه چې د وصولو برابر د معیار برابر وکړي موږ ډېر ورته خوشحالېږو
له ښاغلي نهام څخه مننه
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د ازادي رادیو مجلې په روسیو شیبو کې د یو تاریخي کتاب پاڼه اړو دا کتاب د خزنی پانتون د پښتو ادبیاتو د پانځي محصل سلام افغان لوستی دی له دوی په وورو
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
کتاب پر اسلامي نړۍ د بغداد د واکمنۍ وختونه په نامه ده چې انګریز لیکوال یوګ کینیډی لیکلی ده او ډاکټر نظام الدین کټوازی پښتو ژبې ته ژباړلی ده. دا کتاب چې لیکوال لیکلی ده د دې په لیکلو کې له مختلفو د هغه وخت له تاریخونو استفاده کړې ده او یو ټولو مجموعه یې راخیستې. باید دا کتاب ترې ترتیب کړی ده. په دې کتاب کې د عباسي دورې د شاوخوا دوه پیړۍ واکمنۍ کیسه ده، دا چې عباسیان څه ډول واک ته ورسېدو، د دوی په واک ته رسېدلو کې د هغه وخت د افغانانو او خاص ډول ابو مسلم خراساني څومره ونډه وه، او څه ډول دغه نوی واک ته رسېدلی خلافت قوي سو، او بالاخره څه ډول بیا ابو مسلم خراساني د عباسي خلیفه منصور لخوا په چل راوغوښتل سو او ووژل سو، د دې لپاره چې د ده قدرت ته خنډ نه سي. همداسې ډېرې کیسې شته په دې کتاب کې، دا چې په هغه وخت کې د عباسي خلیفه ګانو ژوند څه ډول و، دوی هنرونو، شاعرۍ، موسیقۍ او نورو هنرونو ته څومره توجه کوله، شاعران یې ساتل، او مثلا په دربار کې د خلیفه له کورنۍ ماسیوه کوم کسان با نفوذ کسانو، کومو کسانو ډیر صلاحیت درلود. د عباسي دوران کې د دوی مالیات څنګه راټولېدل، مثلا پولیسو یا لښکر معاشات څه ډول کېدل، څرنګه جګړې ته استول کېدل، او هغه کسان چې د دوی په وړاندې به یې بغاوت کول څنګه له منځه وړل کېدل. همداسې واک ته په رسېدو کې یو بل ته له کومو دسیسو کار اخیستل کېده. په دې کتاب کې ډېر څه شته، دا چې عباسي کورنۍ له صفره را شروع کړه. عباسي کورنۍ له سیاسته ډېره لرې کورنۍ وه چې د عربو په یو لرې کلي کې یو عادي ژوند درلود. څرنګه دغه عادي کورنۍ دومره غټ خلافت رامنځته کړ، او بیا بالاخره څه د دې باعث سو چې دغه دومره لوی خلافت او دومره لوی واکمني کمزوري سي او بالاخره له منځه لاړه سي. دا کتاب د عباسي دورې یو عمومي تاریخ نه ده، بلکې د خلیفه ګانو او د هغوی په ژوند، د هغوی د حکومتولۍ په طرز، د هغوی په اصطلاح په قصرونو او دربار کې چې کېدل په هغه باندې راڅرخي. په دې کتاب کې لیکوال د هغه وخت له مختلفو تاریخونو استفاده کړې ده، او د څو تاریخونو غورچاڼ ده په اصطلاح. په دې کتاب کې چې یوه ستونزه ما درک کړه، هغه دا ده چې په ژباړه کې کله کله داسې لږ ګونګ حالت ته لاړ شي، یوه کیسه په نیمه کې پرېښود، نه پوهېږم دا به ژباړن دغسې کړي که به د لیکوال ستونزه یې په نیمه کې پرېښودل شوې او بله کیسه شروع شوې ده. خو په هر صورت دا کتاب د تاریخ مینهوالو لپاره، او خصوصا د اسلامي تاریخ مینهوالو لپاره ډېر غوره کتاب ده.
له ښاغلي افغان څخه مننه. له همدې سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه راتغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
Shut up.